شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د انتخاباتو او د غراز د افغانستان د روان حالات په اړه څرګندونې کړې دي. افغان چارواکي وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به په مختلفو مرستو کې په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قمندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او نن په نیویارک او واشنګټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11 کال پوره سو په دې مناسبت مراسم جوړیږي. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قمندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېر شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼې په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلی اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ښودلې او ویلې دي چې تیره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی و تعداد 200 نفر یا
دی وای د کشفی معلوماتو لمخې د ملاقاري نسیم په سرګروپې 200 نفر حمله کړې و چې د امنیتی دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخ مخسول او په پایله کې د دوی ډیرش کسان وجلسول او شپېته نور یې ټپیان شول. د ځینو وجلسیو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو موږ راوړې دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیر وژل سوي او درې نور یې ټپیان سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. د کندهار د والي سرپرست ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه د حضرت جی بابا په سیمه کې پر پولیسو سوي ده. د کندهار یوې امنیتي سرچینې بیا په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 215 میوند قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر نادالی سنگین مارجی او ګریشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندۍ په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 8 وسلوال طالبان وژل سوي دي او د وسلوالو یو پټنځای یې ویجاړ سوی دی. همدارس د نادالی ولسوالۍ په اړوندو سیمو نری مانده شمالان او چاه انجیر کې د ملي اردو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوانیا ایالت ته سفر وکړي چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې و چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 11مه نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه سول. ډیری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو باندې اخته سول. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر سته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په خپاره سوي مطلب کې کړي او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریه جنګي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به یې ټوله نړۍ پرې کوي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حملې باید سمدستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دې اوربند ټینګ سي. مسکو او تهران د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او د سوریې په شمال کې پوځي حضور لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته روان سوي دي. تمه ده چې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ویس میچل به د ګرجستان له جګپوړو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له غړیو سره وګوري او همداراز د تبلیسي د 2018 کال په نړیوال کانفرانس کې به ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورای. روان خبرونه کې اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شیبه مخکې په کابل کې د روانو انتخاباتو ځینې نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې په مختلفو برخو کې به له کابل سره مرستو ته دوام ورکړي. د فرا چارواکي وایي ډېر شر باید دغلته د ځانګړو ځواکونو یوه نوې قده د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای شي.
د فراه په ولایت کې د 600 کسانو تشکیل دلته منظور شي او هغه د خاصې قطعې په نامه انشاءالله چې د 15 ورځو نه هغې خوازاکار پیل کیږي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او دا هم اوري چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مشران په دې برخه کې مرستې او همکارۍ ته وهڅوي.
خوشبختانه که ما از طریق موسفیدا، از طریق مردم محل، از طریق معززین محل و تا امروز تانستیم مشکلات را که در شبکه برق وجود میه او را حل کنیم.
در خبروان دوهمه برخه بیا روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام تا زنگر شویده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د روانو انتخاباتو ځین نور مهم مسلو په اړه څرګندونی کړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د حکمتیار خبری غونډې ته ورغلی او همدا شېبه د کابل سټوډیو څخه را سره د تلیفون په لګه ده. پردیس سلام، کده وای چې د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې پر کومو مسلو باندې تمرکز شوی او مهمې
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې مطبوعاتي ناسته کې په درېو مهمو مسایلو باندې د ښاغلي حکمتیار خبرې ورکړې. لومړۍ مسله د انتخاباتو وه، دوم د سولې مسله وه، او درېیم چې نن 1 سپتمبر ده د امریکا د حضور او د دوی د لاسته راوړنو په رابطه باندې. بخې د انتخاباتو په رابطه باندې د ښاغلي حکمتیار وختنه دا و چې دوی په هیڅ وجه اجازه نه ورکړي چې د دې خبره تقلبي انتخابات ترسره شي. دوی یوازې یوازې د سیاسي احزاب وختنه دا ده چې په انتخابات کې د بایومټریک سیستم نه استفاده وشي، البته د رایه اچونې په مسله کې. او د ښاغلي حکمتیار د معلوماتو پر اساس چې د ولسمشر دغه مسله د دوی سره منلې او تمه ده چې د دغه میاشت په 15 تاریخ باندې هغه وسایل راورسیږي او په 3 باندې سیاسي احزاب ته پریزنټیشن ولري. خو دوی وایي اوس هم د حکومت دښمنې ته چندان خوشبینه نه دي او باوري نه دي. د سولې په رابطه باندې ښاغلي حکمتیار وویل چې البته په وروستیو کې د سیاسي احزابو چې د اشاره کړې وه چې د طالبانو سره مستقیم د سولې خبرو په رابطه یو پلاوی ته کې دویل چې اسلامي په دغه پلاوی کې شامل نه ده او زیات هم تمه نه لري چې دا د نتیجه ورکړي. او دوی وویل چې طالبان ته غوره داده چې افغان البته بین افغانی خبرې غوره کړي، اما دا کوم مهذب یا سیاسي شخصیتونه چې دوی موږ مستقلانه طالبانو سره خبرې کوو دا هم کلی شي نتیجه ونه لري. درېمه مسله یو لسم سپتمبر پر رابطه ویل چې افریقا په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په رابطه باندې دوی چې کوم هدف درلوده د حکمتیار په خبره چې امریکا په افغانستان کې نه هم په پوځي او نه هم په سیاسي ډګر کې دوی لاسته راوړن لرله، نه یو داسې نظام چې هغه وقتاً ځواب ویونکی وي، پیاوړی نظام وي، د داسې نظام رامنځته کېدو کې کامیاب نه شو، همداراز د جګړې په خاتمې کې. نو دغه مهم مسایل وو چې حکمتیار ورته اشاره درلوده. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې د خبري غونډې جزئیات در سره شریکول. ښاغلی حکمتیار د روانو انتخاباتو په اړه ویل دي چې د انتخابات او د رای ورکونې بهیر باید د بایومټریک پر سیستم د سیستم لمخې وشي، او د نوموړي په خبره ولسمشر ورسره دا موضوع منلې ده. دا هغه موضوع چې د افغانستان سیاسي احزابو هم د انتخاباتو د شفافیت په خاطر غوښتنه کړې ده. ښاغلی حکمتیار ویل دي چې انتخاباتو کې به درغلۍ ونه مني او د امریکا د حضور پړې هم سرګندونه وکړي. پروان خبرونه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات اورو، او د غراس د خغلې حکمتیار د خبرو پړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت وی د هند بهرنیو چارو لوړ دوه ډیپلوماټ کابل ته په خپل سفر کې د خپل هیواد لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ژمنې په دوام ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې وجه ګوسله له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې د شاتوت بند جوړېدا د مرستو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې جری ریاست وایي چې د افغان چارواکو د هند بهرنیو چارو وزارت د مخکښ ډیپلوماټ وجه ګوسله ترمنځ د افغانستان په انتخاباتو د سولې په بهیر او په امنیتی مسایلو خبرې شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
بله مراد صاحب، د افغان چارواکو او د هند بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال د خبرو اصلي ټکي سیاسي مسایل، تروریزم سره مبارزه، د سولې پروسه، سیمه ییز همکاري او د انتخاباتو بهیر جوړول. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسموي چې د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وجی ګوسله نن له غرمې وړاندې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی میسم وایي چې د هند بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال له افغانستان سره په بلابلو برخو کې د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
موین سیاسي په وزارت خارجه هند تعهد سپورت کې در راستای موفقیت پروسه سول، برگزاری انتخابات و همچنان همکارهای منطقه‌ای، توسعه اقتصادی افغانستان هم در گذشته گام‌های را برداشته و پس از این هم به کمک‌هایشان کماکان ادامه می‌دهد.
په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هند بهرنیو چارو وزیر له سیاسي مرستیال ویجی ګوسله سره کتلی دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دوړو خو له تروریزم سره د مبارزې اقتصادي همکاري او په کابل کې د شاتوت بند جوړېدا په څرنګوالي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو دا ډول سفرونه ډیر زیات مهم دي. د دوی له جملې نظری وایي
با توجه به تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران، افغانستان از این تحریم ها متاثر میشه. بحث گشایش بندر چابهار و خارج شدن این بندر از تحریم های امریکا میتونه برای افغانستان بسیار سودمند باشه و همینطور برای هند میتونه در این ارتباط پیام های مشخص و روشنی را به اداره ایالات متحده امریکا بفرسته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راځي، او دغه پلاوی به د افغان حکومت له یو پلاوی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره په لوړه کچه خبرې پیل کړي. بل امارات صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. د رحمت الله افغان نموور دل چې د هند بهرنیو چارو د وزارت مخکښ ډیپلوماټ وجه ګوسله په افغانستان کې افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او په مختلفو برخو کې له کابل سره د نوي ډیلی د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. واصل وصال درته د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګریو صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د شهدو تولیدات 50% کې زیات شوي دي. د دې ولایت د سوداګریو صنایعو خونې رئیس نصیر المیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې تر دې مهاله په پکتیا کې 2000 ټنه شهد تولید شوي دي. ښاغلی المیار وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د شهدو د مچیو سل صندوقونه موجود دي چې ورڅخه با کیفیته شهد ترلاسه او د هیواد زیاتره ولایتونو ته صادرېږي. د نوموړي په خبره له دې لارې په پکتیا ولایت کې 3000 تنو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. د پکتیا د سوداګری او صنایع خونې رئیس وایي د پکتیا ولایت د زراعت ریاست سره په ګډې همکاري هڅه کوي څو په دغه ولایت کې د شهدو مچیو ساتنې ته وده ورکړي چې له دې لارې پکتیا کې د شهدو تولیدات تر دې هم زیات شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ خونه په ټول هیواد کې 100 صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې خونې رئیس مونږ وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې دوی پلان لري چې په کابل کې د ښځو لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي او له هغه وروسته یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، هرات او جلال آباد کې هم ورته صنعتي پارکونه رامنځته کړي. اغلی وافق وایي په دغو صنعتي پارکونو کې به د ښځو لخوا لباس، زیورات، وچه میوه، اچار او یو شمېر نور توکي تولیدېږي. د نوموړي په خبره د یو صنعتي پارک په جوړېدو سره به 300 ښځو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 500 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ.
اوس هم د سوریې د حالات ور راپور اخلو. د سوریې په شمال لویدیځ کې د ناامنیو له کبله یوازې په روانه میاشت کې تر 10000 زیات کسان بې ځای شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو سازمان نن وکړله. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی دوه همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ملګرو ملتونو د سوریې دغه جګړه د په خاص ډول په شمال لویدیځ کې چې کوم جګړه روانه ده څومره جدي او د اندېښنې وړ ګڼلې ده؟
ملګرو ملتونو د سوریې په شمال لویدیځ کې د څه باندې 10000 کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې خبرداری ورکړی چې په ادلب ښار کې د بریدونو پیل به د پیړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړي. ادلب او شاوخوا سیمې د سوریې په خاوره کې هغه لویه برخه ده چې لا هم د وسلوالو یاغیانو په لاس کې ده، خو دغه یاغیان تر محاصرې لاندې دي او د رواني میاشتې له پیله د بشار الاسد حکومت هلته پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه تر 9 نیټې پورې په ادلب او ورته نږدې هاما ولایت په ځینو برخو کې 10,452 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې ویاند دیوید سوانسون فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې همدې ناخوالو دوی اندېښمن کړي دي، خو وایي دا مسله له نږدې څاري. ډېری دغه بې ځایه شوي کسان د سوریې شمالي ګاونډ ترکیې پر لور تللي دي. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال په ادلب کې لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ لیدلي چې په دې وروستي ورځو کې د بمونو او جګړو څخه د تېښتې په حال کې د نورو پولو پر لور هم روان ول. په وروستي ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري پر ادلب او شاوخوا سیمو یې مرګونې بریدونه کړي دي. د سوریې جګړې له وړاندې تر 350,000 ډېر کسان وژلي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې پر ادلب دغه سخت بریدونه کېدای سي بېساري ناورین رامنځته کړي.
مننه. ادلب چې اوس د ترکیې پولې ته نږدې پروت ولایت دی او ډېری خلک یې د ترکیې په لور خوځېدلي دي. آیا د ترکیې حکومت کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
بله، د ترکیې ولسمشر هم د ملګرو ملتونو په څېر خبرداری ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ ژورنال په ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په یو خپره شوي مطلب کې کړې دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي، کنه تاوان به ټوله نړۍ پرې کړي. تر دې دمخه د ترکیه دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حمله باید سمدستي بندي سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې دي سیمو کې د اوربند ټینګ سي. اردوغان البته دغه څرګندونه وروسته لاغه کړي چې تیر اونۍ په خپل رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل او د ادلب پر موضوع یې بحثونه وکړل.
ډېر زیات مننه دوستانو. له فریبا ظاهر څخه مو د سوریې د ادلب خر د وضعیت او په دې ښار کې د جګړو د بیزه شو خلکو د ستونزو په اړه جزئیات واورېدل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کندهار امنیتي مقامات د دې ولایت په میوند، خاکریز، معروف او ارغستان ولسوالیو کې د و اویا وسلوالو طالبانو او څلورو پولیسو د وشل کېدو او یو درش نورو وسلوالو او نولسو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پولیس ته مرګ ژوبله تېره شپه په مخامخ جګړو او عملیاتو کې اوښتی ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. د دورانی په وینا د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې د سهار تر څلور بجو دوام کړي او د هوایي ځواک په حمله کې چې د ځایي پولیسو مرسته یې کړې شاوخوا 50 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دورانی په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي.
موټر د
کندهار د امنیه کومندانی ویان زیادورانی دغه را زیاتوي چې تیر شپه مهاله وسلوالو طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې. د دورانی په وینا دغه جګړې چې تر سهارې دوام کړي لس وسلوال طالبان وژل شوي، اته پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. دورانی وای لس نور وسلوال د کندهار د معروف او ارغسان ولسوالی پر لویلار د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه دی ویلي؟
وامر دل چې په کندهار کې په زینو ولسوالیو کې تیر شپه په مخامخ جګړو او د غراز د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او یو شمېر افغان سرتیری هم امړ شوي دي. بل ډول ته د فرام نتی مقامات وایي چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې ګړندې شوي دي. د دوی په خبره پر راتلونکو څو ورځو کې به په دې ولایت کې د خاصو عملیاتو یا وقتا ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د فراه ښار د امنیت او د دې ولایت د ولسوالیو په اړه د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. احمد شاه فطرت پر راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي دغه ولایت د امنیت پر ټینګولو ټینګار کوي. هم د چارواکي وایي دغه ولایت د شان تامین او همداشان چڼیز عملیات د پیلولو په موخه د دوی هلې ځلې روانې دي. د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال جسیم وایي چې 1400 کسیزه ډله به په دغه ولایت کې د مجهزو وسلو سره دغه ولایت د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای کیږي او ډېر ژر به دغه ولایت د امنیت تامین لپاره تصویري عملیات هم پیلوي.
په مسلسلو هڅو د ریاست عمومي امنیت ملي د فراه په ولایت کې د 600 کسانو تشکیل دلته زورشي او غدا خاصه کې دې په نامه چې نه سو ووم نمبر کتابي ان شاء الله چې د 15 سرزونه پاغي خواځکار پیل کیږي. دې په ارتیک کار به روان دي، بارکونه جوړيږي، اورسانی سیستم جوړيږي او دا کېدل شي چې یو خپل د دې قدم د امر صاحب امنیت وګڼو.
په ورته وخت کې د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر چې تازه په دندې پیل کړی وایي چې فراه ولایت د امنیت تعمیرولو په خاطر به هر ډول هلې ځلو څخه ډډه ونه کړي. صبغت الله اندرابي د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر وایي چې ډېر ژر په دغه ولایت کې امنیتي تغیرات رامنځته شي.
امروز لزوما از طرف مقامات محترم وزارت امور داخله در صفوف شما میپیوندم، من حیث یک برادر شما از هیچ نوع فداکاری فشان جان فشانی دریغ نخواهم ورزید.
در فراه ولایت امنیت چارواکی پداس کرد که دغه ولایت د امنیت تامین ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر شوي او یو وار بیا دې کار فراه اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برېښنا د مسو په ساتلو کې برخه واخلي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په راپور کې دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده لامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې ړنګې او یا مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برېښنا جریان بېرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست خوشبختانه که ما از طریق
دی وایي برېښنا عامه خدمات دي. له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کومې ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حل. په بغلان او کندوز کې چې په دې اړه د مخالفینو له لورې ستونزې رامنځته شوې، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او غوره لارې هم امداده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د ښار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه او ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحم الدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي، زما په فکر دا د ټولو په زیان تمامیږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عام المنفیه پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزی شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو او برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
زه خالد لوګر نازمه د مسعود راس فلمان زی د جهادي رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و، نو په 20,000 نفر په خپل منځ کې سره مړه کړه. هغه د بی ګناه خلکو ورځ کله لمانځي، دغو ورځ کله ده دا وطني پاچا ته ورسوه چې د دغو ورځ ده د غریبانو مسکینانو چې له خاورو لاندې سو د دې ورځ کله لمانځي. په هغه وخت کې باید دا ورځ منځل شوی وای چې دوی په خپل منځ کې جنگ نه وای کړی او بس وګوره د مجاهدینو ثمر ته ورسول دي. ثمره پای صبح سرور آخر نتیجه دغه څه چې وسم وینې تویږي.
یار محمد کوچی هم د غزنی ولایت د خوجمری ولسوالۍ سره تاثیر په تماس یم.
وروره جان موږ دغه ستونزه د مو کوچیانو له غزنی څخه حرکت وکړو تر کندهاره پورې اره پوسته د کابل کندهار لویه لاره باندې اره پوسته زموږ څخه زر پاکستاني کلداري 500 پاکستاني کلداري غواړي. د حکومت څخه هیله کوم چې دغه پولیس له دندې څخه لرې کړي، لا یې جدي څارنه وکړي. وروره جان موږ غریبان خلک یو، وچکالۍ د پولې باید یا بل او د غزنی د لوړپوړو چارواکو تر غوږونو پورې دا پیغام ور ورسوي.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه موږ دلته داسې یو ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني اکثره وخت د شپې مهال ومشلي، نو زیات زیات تلفات و ملکي کسانو ته رسېږي. موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هېڅ وکم سر نه ګرځوي. خدای دې وي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي، دوه هوانونه مشلي، د دې طرفو د هغه طرف څخه ملکي خلک ډېر زپتېږي. نو موږ دا هیله وارزو لرو چې په دغه پولي چارواکي خبر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونې دوهمه برخه روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ته ځانګړی شوې ده، خو اوس له ملالې بشیر څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. 215 میوند قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر، نادالی، سنگین، مارجی او ګرشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندیو په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. نن په نیویارک او واشنگتن ډی سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11م کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگتن ډی سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حمله دوام وکړي، نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته روان شوي دي. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي.
یا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، ای برنامه روی تکلیف میده، اچ پایلوری یا بعض مشکلات دیگر که میده داره در مورد از او صحبت میکنیم و دکتر صیب حسام الدین حسام متخصص امراض داخله مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. میده عضو میانخالی، عضلاتی و هضمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل میباشد و غذا پس از عبور از میری وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2-3 لیتر اسید در میده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای میده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عبدالرزاق متخصص داخلی عمومی در رابطه به اینکه یک فرد چگونه به میده دردی مبتلا می شود می گوید.
بیشترین اسباب التهاب میده و زخم میده را یک میکروب از برام اچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم معده را تشکیل می‌دهد و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب معده می‌شود. من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام و که در بازار سودا می‌شود، الکل و همچنان یک تعداد موادی که ترکیبش مواد نایتریتی باشه او است، سیگارت میشه که تکالیف روانی که باعث از افزایش تیزاب معده میشه که منجر به بالاخره به التهاب و زخم معده میشه.
دکتر عبدالرزاق میگوید استفاده از الکل، سیگارت نیز سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. با گفته وی افراد بیشتر از سن 18 الی 40 سال به تکالیف معده مبتلا میشوند و تکالیف معده نزد اطفال بسیار اندک است. با گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عبدالرزاق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
زمانی که اگر سببش همین میکروب که به نام اچ پایلوری یاد میشه باشد، این تداوی بالخواسته داره. هر کسی مشکل داره نزد یک دکتر داخله مراجعه کنه. این میکروب از 10 تا 14 روز یک کورس تداوی داره که بالاخره این میکروب که از بین رفت مشکلات معده برطرف میشه. با کسایی که همچنان مواجه با مشکل معده از غذاهای مخرش مثلا مرچ و دیگر مسالجات و غذاهای بریان شده، شیر، ترکاری خام، چیزایی که باعث از این میشه که اسید و یا تیزاب معده را افرازش بیشتر میشه، از این غذاها جلوگیری.
دکتر عبدالرزاق از مردم میخواهد تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگارت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. دکتر صاحب برنامه خوش آمدید. میشه ابتدا در رابطه با اینکه معده چیست و در بدن چی کار را انجام میده یک معلومات مختصر بدیم، بعد از سوالای بعدی را مطرح میکنیم.
معده یکی از اعضای سیستم جهاز هضمی است که در جذب غذا و در آماده ساختن برای جذب غذا کمک میکنه و در داخل معده اسیدی است که او در جذب غذا کمک میکنه. و
تشکر دکتر صاحب. یکی میگن یک شخص میده درد میشه، میده درد خانوی مختلف شاید داشته باشه، میشه در سر انواش که بزنوی که دلیل از اینکه یک شخص چطور میده درد میشه؟ یک دفعه
درد میده را و دیگر اعراض میده را در مجموع دسپپسیا به اصطلاح طبی میگن که شامل درد میده است و فلچ بلچنگ است و ارلی ساتایتی یعنی که زود سیری اینا همه اعراض تکلیف معده را نشان میده که
بله. چند نوع تکلیف معده است؟ مثلا از جمله یکی مثلا که میگن اچ پایلوری داره، خود اچ پایلوری چیست؟ چرا با وجود معده میده؟
تکالیف معده به چند نوع تقسیم شده که گستروپاتی میگن که دو درد معده میباشه ولی انفلامیشن یا التهاب بوده نمیباشه. گسترایتیس میگیم یک نوع دیگه است و دیگه پپتیک السر دیزیز است و غیر از این تکلیف ها سرطان های معده است که ما تکالیف امراض معده را به می چند گروپ تقسیم کرده میتونیم که علتایشان مختلف است.
و راجع به اچ پایلوری که اکثریت مردم به او مبتلا میشن، از چی به وجود میاد؟ چرا یک تکلیف اچ پایلوری پیدا میشه؟
اچ پایلوری یک نوع میکروب گرام منفی است که در بعض سالهای بسیار طولانی به شکل انسان به شکل هست استفاده میشه به حساب و این یک میکروبی است که زیر غشای مخاطی یا میوکوزا دیجا نشو نمو میکنه و این سبب بالا رفتن اسید معده بالاخره به سبب بالا رفتن اسید معده میشه.
و دکتر صاحب شما اچ پایلوری را اشاره کردین، اچ پایلوری زمانی که دوا میگیره یک فرد، او کدام دوز داره که امور بگیره جور میشه یا متواتر که شخصی که اچ پایلوری داره دوا بخوره؟
رژیم وقتی که ما اچ پایلوری را تشخیص کردیم از طریقهای مختلف باید رژیم تداوی خاصی از خود داره که او شامل انتیبیوتیک و دواهای ضد افراز اسید می باشه، پروتون پمپ انهیبیترز میگن، اینا را ما استفاده میکنیم.
و دکتر سبک شنونده را میگیریم. قاری محمد موسی از ولایت غور. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، قاری محمد موسی هستم. خواهر از بیت غور با شما تماس دارم. دکتر صاحب سلام خدمت شما.
تشکر، بر شما هم سلام احترامات.
اول داشتم همین ما اگر در منطقه هستم مثلا شاید دوایی تو یعنی عمده پیدا نشه، اگر در تکلیف میده از غذاهای خانگی مثلا از قبیل شیر یا سایر غذاهایی که باشه دکتر صاحب توصیه کنید کدام غذا بهتر است که تکلیف میده باشه
برای
سعدی بیش که کمک
کنم. بله، از غذای اصلا تکالیف میده یکی از علتای درد میده همین غذایی که در خانه استفاده میکنیم همین میباشه که شامل مرچ و غذاهای چرب و سرخ شده در روغن سرخ میشه و ترشی و چیزا یا سبب یکی از علتهای عمده تکالیف معده میباشه. اگر ما از غذا از همین غذاها جلوگیری بکنیم، غذای ما را مطابق که به معده تکلیف نرسانه ما جور کنیم، او خوبتر است. بله، و کوشش کنه که انسان غذا را به کم استفاده بکنه و به مقدار کم و به دفعات بیشتر، که این هم از تکالیف معده جلوگیری میکنه.
تشکر دکتر سپیک. شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم. تماس از این قطع شد، شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ از ولایت خوست. بفرمایید سوالتان رو بگوید.
زما سوال حضور شای از زیاد دیده در توانج زما دی میده تیزاب زیاد دیده دی کم کنترل که دلشی
تیزاب میده شان زیاد از چگونه کنترل میشه؟
اورورا دیره منن است سوال نه د میده د تیزاب زیادوالی اغه علتونه لري چې اغه کوم اغه علتونه اغه نه پریزو کو نو اغه سره هم ډیر حد پورې استا مشکل ختمې دي شي. مثلا دا ترشی مثلا سرشوی غذاگان او دا چرب غذاگان دین پریزو که سیگریټ نه مثلا که سیگریټ سو تاسو سکین سیگریټ نه پریزو که او نور که وزن دی زیات وی وزن لک کم وکي نو دې سره ستا د تیزابیت د معدې ډیر حد پورې کمې دي شي. دویمه خبره که دې سره باوجود دی نو خنه شو، نو په دې صورت ډاکټر ته تلل ضروری دی، چون کې معده یو مهمه عضو دی د بدن او دا کېدی شي چې د درد معده د هغه تداوی ونشي نو دا د سبب د پپټیک السر یا د زخم د معده سبب ګرځېدی شي در از مدت، یعنی ډیر وخت که دا هغه نشي نو دا د سرطانونو د سبب هم کېدی شي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم،
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ نامتان چیست؟
جاوید احمد هستم از قندر. بفرمایید مولای شما.
جاوید احمد جان بفرمایید سوالتان رو بگوید.
اول سلام برای شما و دکتر صاحب تقدیم میکنم. بعد سلام دکتر صاحب محترم، ما میشه تقریبا یگان 8 سال 10 سال میشه به ادبی بسیار ما قبضیت دارم. خب هر نوع دوا و دکتر چی کدوم صحیح نشدم دیگه. همینطور یک بار دمای برای 5 روز برای 10 روز بسیار مرا بازار میکنه، بسیار مرا به تکلیف میسازه.
چند سال هستین برادر؟
تقریبا 41-42.
قبضیت هم یکی از امراض جهاز هضمی است که بسیار مردم از این رنج میبرن. علت عمده قبضیت گرفتن غذاهای پر انرژی و نگرفتن غذاهای فایبردار و مایعات می باشد، که اگر ما در صورت ابتدایی اگر بخوایم زمین قبضیت جلوگیری بکنیم، در غذای خود غذای فایبردار و غذای ترکاری میوه از اینا زیاد استفاده بکنیم و در پالیش مایعات کافی بکریم، غذای پر انرژی که شامل برنج، نان خشک، سبوس کم باشه، از او اگر ما غذای خود او را کم بسازیم میتونیم که قبضیت خوبتر چیز بکنیم. و در پالیش تحرکیت باید داشته باشه انسان. اگر امرای از اینا خوب نشد باز به دکتر مراجعه بکنیم و دوایی هست که باعث رفع قبضیت میشه.
و استفاده از اسپاگول چطور است؟ اسپاگول اکثریت مردم میخورن و آیا تاثیر داره نداره؟
اسپاگول هم یکی از موادایی است که شکل مواد غذایی گفته ما میتونیم، چون و این هم یک فایبر است که امو حرکات معده و روده را زیاد میسازه و این باعث رفع قبضیت میشه. دوای خوبتر است اکبر.
تشکر دکتر سبک. شنوندی دیگر را میگیریم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا با تماس شدین؟
کاپیسا ولایت نو تماس کشیدم.
از ولایت کاپیسا، بفرمایین سوالتون رو بگوین.
سوال بخته که سر خبر کردم. ما سوال دیگه نداریم. میدی تکلیف ما هم بیره. باجا سوزشم که دیگه دیگه گرم شه چه چی خورم مثلا دیگه بوی چه هر چی وسی هم پر بد لگی او دا چه جس کوم هم پر بد لگی بی خی دی په تکلیف سره کړم.
خا اورورا دا ترخه او با داس په خله کې خونه راځي سحر او سحر تایم کې د ترخه او با خو داس ترخه هغه په خله کې داس نه راځي د میدی نه داس احساس نه کوي.
نه نه دغه چې نه راځي خو نور باید کشش کوي سوزش کوي او بیخي دغه بوی چې راباندې تېل وي که د هر چې وي دغه بوی چې لګېږي هومره ډېر بازاب وي او دغه چای چې څښم خو بیخي دغه دغه ور چې ورکته شي په همدا معده ولګېږي.
خو وروره دا د معدې د تکالیف علتونه ډېر زیات دي او په دې کې دا د چای د کافي د ډېر استعمال هم د معدې تکالیف سبب ګرځي. که تاسو د چای اسکل لکه کم وکړي چای شو کافی که تاسو سګرټ اسکې نو سګرټ نه کم استفاده وکړي. غذاګانو کې مثلا دا سره شوی غذاګانو دینه پرهیز وکړي نو انشاءالله چې د معدې تکالیف نه کمیږي ستاسو. که هغوی سره هم ښه نه شو نو د یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چونکې د معدې د درد علت دا یو علت دی د نور د مرض د معدې مرضونو نو ښه خبره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه ستاسو معاینه وکړي او هغې نه پس د موضوع مناسب دوا تجویز کړي تاسو ته.
تشکر ډاکټر صاحب. شرندې بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم. ای صداشان فهمیده نداشت، مشکل تکنیکی داشت. تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟ نامتون چیست؟
وعلیکم السلام. خورجان استر ماشی سپیر منگل تلفن تو کار خیم به پختیا ولایت نه په پختو پختنا لرم په پختو زوبر کوي او زدی مایدی یو تکلیف لرم چې شین چای وخورم مایده می دوم راو پرڅیږي بی خیز یو تو پرڅیږي که هر قسم ګډای وخورم یعنی کده بي پسای کوم چای وڅکما خودی مایدی سره ډیر پازو بیا بیا میستان دی ډاکټرونو ته لیست دی مایدی ګیس لري د مو مایدی ګیس به د چی سره ختم شي یعنی چې شین چای وڅ کما مو مایدا تم رو پر کی چې هر نژد او پر سین
اورورا سوکاله نه تاسو
شنوندې بعد ایران میگیریم یک جا پاسا. بله سلام علیکم بفرمایید.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینا لیدا سبکار کا محترم ډاکټر صفتا تخنیکری بای جان تھا د آزادۍ رادیو درنه اوریدونکو ته فضیلا بیرو غزور به وای شخ پرورم اړیر مننه کوم اول به د ټیکم تنگیوال د وردګ ولایت د سید آباد تنگی درینا رضام پښتنې ته د محترم ډاکټر سمنا یو پښتنې زما دا دی چې اول کې چې مرض باندې څوک اخته وي دا باید له کومو خوړونه استفاده وکړي او دغه مرض په کوم سیند کې رامنځته کیږي او درېیمه پوښتنه دا چې په هغو لرو پرتو سیمو کې چې زموږ کډوال دي چې هغه کوم هغه ته لاسرسی نه شي کولای په د خپل کور کې مثلا څه شی کوي هغو ته به د ډاکټر صاحب پیغام څه وي موږ ته راپوته کړي.
امی سوالتنه دوباره بګوین ګرفته نشد سوالتنه.
خاصمه ده ندا صاحب پوښتنه مې دا وی ما ویل دا څوک چې په دغه مرض په کوم سین کې رامنځته کیږي لومړی پوښتنه دوهمه پوښتنه ده چې په هغه په دغه مرض څوک اخته وي د کوم خوړونه استفاده وکړي په هغه لرو پرتو سیمو کې چې زموږ کوم هیوادوال دي کوم کلینیک ته هغه تر رسای نه شي کولای د ډاکټر صاحب پیغام به غیته سوي که ډاکټر صاحب معلومات راکړي
بسیار زیاد تشکر. سوالای بسیار خوب داشتین. سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میده.
خب
اول سوال برادر ما را که پیشتر اسپکتی ها زدگی بدن از اونا را پاسخ بگین بعد از
خب اورورا ده تکلیف ده میده تکلیفونه که مهمه خبره ده آقای که پریز دی چه کم غذاگانی چه ده میده تا تاوان رسیگی او آقای نه پریز کول غاری پریز پکار دی مثلا ده چای کافی شو سگریت ده او ده سرشوی غذاگان نه دوی نه پریز باوکی او کم او که فرض که سو که وزن زیاد لری نو آقا وزن کم کی نو او دینم دی سره د میده تکلیفونو ډیر حدا پوره کمیدیشن.
و ای برادر دیگه ما صحبت کردن گفتن که در کدام سن بیشتر مردم به تکلیف معده دچار میشه، در مناطق دوردست اگر هستن کلینیک دسترسی ندارن باید چی کنن و ای که کدام غذا را باید مصرف کنن؟
تکالیف معده اکثرا از جوانا و بالاتر از اون که از 18 ساله و بالا مردم دچار میشه، که علت عمدهش امی در کشور ما امی غذاهای غیر صحی و چای و سیگارت اینا علتای عمدهش هست. در کشورهای دیگر که کسایی که الکل استفاده میکنن یکی از علتای تکالیف معده الکل بوده میتونه، دیگر دواهایی که دواها باعث تکالیف معده شده میتوانند که از جمله دواهای درد و دواهایی که برای تکلیف معده و تکالیف شکر یا امثال از اینا باعث تکالیف معده میشوند.
گفتن در کدام سن کدام غذا را باید بخورن و دسترسی به کلینیک اگه نداشته باشن چی کار باید بکنن؟
در صورتی که در کدام سن گفته؟
بیشتر در کدام سن به این مرض مبتلا میشن؟
زیاد برشان گفتم
و دیگه کسی تکلیف میده داره کدام غذا رو باز کدام غذا و دیگه که به کلینیک دسترسی نداشته باشن چی باید بکنن؟
کسایی که به کلینیک دسترسی نمیداشته باشن اونا میتونن که دوایی را که به خاطر معده اینا در دواخانه‌های نزدیک قابل دسترس است که شامل دوای پی پی آی میگن که میپرازول این چیزا، یا میتونن که از اینا استفاده بکنن دوای آنتی اسید که اینا هم در دسترس بدون تجویز دکتر هم حتی میتونن که از بعضی از اینا استفاده بکنن.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. آخوندزاده صاحب شنونده همیشگی ما، صدایتان یکم خط وصل هم میشه، خب بفرمایین سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب محترم، سوال میگه از این میده که چرکی میشه، وقتی که چرکی میشه یه از چی همی چرک پیدا میشه، چه ری رقم میشه، وقت تبابت هیدی چی رقم میشه، چه کدر وقت تبابت داره که چی سا باید
فقط دو جز سوالشان گرفته شد، یکی میکروب میده چیست از کجا؟ شنوندی بعدی رو میگیریم بعد از دو سواله آخوندزاده صاحب با پاسخ بگوین. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم روح الله هستم، از ایراد مزایم شما شدم، خدمت آقای دکتر صاحب سلام میرسنم.
روح الله جان بسیار خوش آمدین، بگوین سوالتانه.
دکتر ما خواستم بپرسم، من خودم مثلا 28 سال سینما تقریبا قاعد 20 سال مثلا معنی ورم میده به دلامی نفخ دارم قبضیت دارم هر کاری کردم خوب نشدم و دیگه در پالی شالا مثلا التهاب پروستاد اینا دارم ایران بودم، نخواستم دکتر صاحب شما یک دوایی چی توصیه کنه بخاطر این پروستاد من خوب باشه بخاطر قبضیت میده ما
سی بمانه. تشکر رولا جان، تشکر از طریق رادیو بشنوید. اول سوال آخوندزاده صاحب پاسخ بگوین که گفت میکروب میده چیست و تو وجود میه برای تداویش چه رقم است؟
میکروب میده که معمولا ما با اچ پایلوری در زبانهای عام مردم است که یکی از میکروبایی است که از طریق غذا و از طریق آب آلوده انتقال میافه و همچنان احتمال اورال که یعنی از طریق اورال دراپلتس که از این هم میتونه که از یکی به دیگه کس انتقال میافه و زیادتر در فامیلا و در مراکزی که تجمع مردم میباشه در اوجه میتونه که باشه و این یک نوع بکتیری است که به صورت دوامدار در چند به سالهای دوامدار در بین انسانها نشونوم میکنه و باعث تکالیف معده و زخم معده هم میشن.
چگونه تداوی میشه؟
این تداوی از این در اول باید وقایش باید شوه که وقایع از این فعلا بعضی واکسینا در حال تجربه است که شاید چند سال بعد یا چند وقت بعد این در بازار عرضه شوه. در قدم دویم اگر ما حفظ صحه را مراعات بکنیم آب آلوده را استفاده استفاده نکنیم، غذای آلوده استفاده نکنیم، ما از میکروب معده ما جلوگیری کرده میتونیم. تداوی از این تداوی طبی است که شامل بعضی دواها است و خوشبختانه دوایی که توصیه میشه 80%، 85% قابل تداوی است و با تداوی میکروب معده تکالیف معده هم مرفوع میگرد.
و برادر روح الله گفتن که 28 سال سن دارن، پوندی ورم معده دارن، قبضیت دارن و التهاب پروستات.
حتمی برادر شاید اندوسکوپی کده باشه که در او التهاب معدهش تشخیص شده. در صورتی که التهاب معده تشخیص میشه، در قدم اول تداوی غیر دواییش امیز که از غذاهایی که به معده نقص صدمه میرسانه، از سیگارت و از الکل اگر کسی استفاده میکنه از وقت جلوگیری شوه، وزنش اگر زیاد باشه وزن خود کم بسازه. در قدم دوم دوایی که به خاطر التهاب معده است که او از طرف دکتر معالج تجویز میشه که شامل چند گروپ از دوا است که انتی اسید است که پی پی آی پروتون پمپ انهیبیتر که هر کدامش مو میکانیزم تاثیرش جداگانه است و بالاخره سبب کاهش افراز معده و بالاخره سبب تداوی التهاب معده میشه.
و گفتن که قبضیت هم دارن مشکل.
قبضیت اکثرا در جوانا در جوان ها یک تکلیف را ما به نام IBS میگیم که اریتیبل باول سندروم میگن که دو هم یک تعداد جوان های ما باعث یکی از اعراض از این تکلیف قبضیت میباشه و در بعض جوان های ما اصالات میباشه و این کدام تکلیف اگر در صورتی که کلونوسکوپی یا معاینات کلونوسکوپی شوه که در او کدام مشکلی نداشته باشه، قبضیتش با دواها و با غذاهای فایبردار و مایعات بیشتر قبضیتش رفع میشه و در غیر از او با دواهای لگزیتیف که بعضی دواهایش در دسترس عام بدون تجویز دکتر هم میتونه که استفاده شوه، از او خاندان دوا میتونه که استفاده بکنه قبضیتش رفع شوه.
دکتر صاحب بعضی ها میگن که مثلا خونریزی میده، خونریزی میده چی زمان رخ میده؟ چرا میده خونریزی میکنه؟
خونریزی میده میتونه که یکی از علامای امراض خطرناک میده را باشه،
مثلا سرطان،
که مثلا سرطانای میده، زخم میده که اکتیو پپتیک السر بلیڈنگ به حساب میشه. دیگه از میتونه که از تکالیف جگر که سیروز کبدی میگن از او علایمش باشه.
چی زمان میده خونریزی میکنه؟ در چی سرحد؟
در صورتی که یک تکلیف میده دوامدار باشه که تداوی نشه، باعث زخم معده شوه و زخم معده میتونه که همو شیر رگهای خون که در مو قسمت زخم معده باشه میتونه که او خونده شوه و باعث خونریزی معده شوه. و همچنان کسایی که تکالیف سیروز کبدی یا تکالیف جگر داشته باشه، دهی هم میتونه که زخم باعث خونریزی معده شوه و این یک ارزیابی از طرف دکتر صورت میگیره، دکتر یک نزدیک، و بعد از او تصمیم گرفته میشه که این منشأ همین خونریزی از کجا است
و باعث چی قابل تداوی است.
بله، قابل تداوی تا حد اکثر قابل تداوی است اگر به وقت زمان به یک مرکز صحی رسانده شود. قابل تداوی است. اولا باید تشخیص شود که از باعث چی خونریزی کرده و به مطابق تشخیص تداوی صورت میگیره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت از یه هفته از رادیو آزادی که شنیدین و دکتر صاحب توصیه خوب بسیار خوب داشتن. امید است که از او استفاده مناسب شود و از دکتر صاحب حسام الدین حسام متخصص داخله که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم.